زړخ سن تر رسیدلی او د نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي. د دې لپاره اصلا لازم تدابیر نشته. د دې لپاره باید داسې ځایونه برابرې چې دی هلته کین یو پارک اوسي. موږ پارکونه لرو، دا د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک، دا د ښځو پارک دی، مګر د زړو لپاره هیڅ پارک نشته دی. چې دولت باید دغه اسانتیاوې برابرې کړي د زړو لپاره، او یعنې د دې د تجربو نه په مختلفو برخو کې کار واخیستل شي. متقاعدین کله چې تقاعد کړي، بیچارهګان وګوري چې د هغه خپل معاش د اخیستلو دپاره دوی دومره په عذابېږي. داسې یو درست سیستم د دې لپاره نشته چې دوی باید ډېر محترمانه مؤدبانه باید دوی دغه خپل امتیازات ترلاسه کړي. حتی لازمه ده چې دوی ته کور ته ویوړل شي، مګر له بده مرغه چې دوی کله کله د دغه تقاعد د اخیستلو نه بېزارېږي چې اصلا ترلاسه نه کړي. په داسې حال کې چې دوی چې کله تقاعد اخلي د یو ادارې نه، که کله دغه اداره ضرورت پیدا کوي چې د یو مشکل سره مخامخېږي، باید د دوی د تجربو څخه بیا هم استفاده وشي. د دوی دپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دوی د تجربو څخه له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم هسې چې لازم دی توجه نه ده شوې او عملي بڼه یې ډېره ضعیفه ده. خو هغه برخه چې ډېر د دې قانون ورته په هغه باندې ټینګار لري، د معلولینو حقونه دي چې هلته د دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې دوی ته یو تعداد مالي امتیازات ورکړل شوي دي چې د دوی ته د میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته. مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري، هغه څنګه چې لازم ده عملی بڼې ډېرې هغه دي کمزوري دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
بیا هم شرغلست صفای صاحب، په دې برخه کې اړوند ارګانو ته څه کول پکار دي ترڅو اړو کسان ته خپل حقوق پر وخت ورسوي وي؟
هر ټولنه قانون چې کله په یو ټولنه کې وضع کیږي، تصویبیږي، د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي. ټولنه باید انضباط پکې راشي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي. صراحت لري چې دغه حق تا ته درکړل شوی دی، ته باید دغه کار وکړې او دغه کارونه کې دغه امر ده نه ده، ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف د قانون جرم ګڼل کیږي، او کله د چې قانون وي چې دغه کار وکوتی ونه کوي هغه هم جرم ګڼل کیږي. مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازمه ده نشته. علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو ښځه یو یتیم یو معلول قرار لري، کچیر خپل ځانونه د هغې په موقف کې او ویني او وایي کچیر زه دغه معلولیت ولرم، جوړ سړی یم او دواړه پښې زما قطع شي، یا دواړه سترګې زما بینایي ونه لري، یا دواړه لاسونه ونه لرم، او هغه هم د دغې ټولنې د غلطو سیاستونو له کبله، یعنی د جنګ په ذریعه دغه کار شوی، او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه ونه کړي، طبعا دغه قشر ناراضي کیږي او د ټولنې په مقابل کې دی عقدې اخلي او دی خپل مخالفتونه اخلي. دی باید ډیره توجه ولري دغه اسی پذیرو زیانمنونکو قشرونو ته، ځکه چې دی هغه خپل محدودیتونه چې لري او له معلولیت او د تمامو مشکلاتو سره ژوند کوي. دولت مکلفیت لري چې دی هغه ټولې غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړی دی او قانون گذار هغه تصویب کړي دي، حکومت دې ته مکلف دی چې دا په ډیره ښه وجه په ډیر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد د قانون تطبیق کړي، او دی هم په دغه صورت کې کولای شي چې قانون ته غاړه کړي او هیڅکله د قانون خلاف یو عمل ترسره نه کړي. زما هیله دا ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري، هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي، دغه پلي کړي او خپل ایماني او وجداني دنده په سالمه توګه ترسره کړي.
ډیره مننه
له تاسو هم مننه کور ودان.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک کلام ملسه.
آزادی رادیو. په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. آیا فلکلور پیژنئ؟ هو، فلکلور د ولس پوهه ده چې د یوې ټولنې بیلابیل مادي او مانوي توکي په خپل لمن کې رانغاړي. دا توکي ښایي مثبت پیغام ولري او یا هم منفي، خو زموږ د فلکلور برخه جوړوي. باورونه، دودونه، شفاهي ادب او زموږ د ژوند یو شمېر نورې مادي او مانوي خواوې د فلکلور برخه ده. دا چې موږ فلکلور ښه وپیژنو او د ساتنې لپاره یې هلې ځلې وکړو، نو موږ هم نننی ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، فلکلور د ولسي ژوند هنداره ده. په دغه هنداره کې د یوې ټولنې د وګړو دودونه، انګیرنې، چال چلند، کړنې او د ژوند مادي او معنوي ارزښتونه خوندي دي. دا باید له یادونه باسو چې د فلکلور ساحه ډیره پراخه ده او هر ډول خرافات، متلونه، ولسي ادب او داسې نور پکې شامل دي. له لیکوال او څېړونکي محمد یار یار سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د فلکلور پر ارزښت او فلکلوري کوروکو غږېدلی دا اوریدلو بلنه درکوو.
د ولس پوهې ته فلکلور ویل کېږي. فولک خلق خلق او لور د پوهه په معنی د خلق پوهه او لسی پوهه هغه د ولس عامیانه باورونه، عقاید، انګیرنی دا په فولکلور کې راځي. هر هغه څه چې د خلقو یا د عامو خلقو په عامه ذوق پرې اړه ولري هغه فولکلوري توک کې حسابل کیږي. مثلا د خلقو باورونه دي، متلونه دي او اصطلاحات دي، مثلا ولسی شعرونه دي، یا مثلا ځینې دودونه، رواجونه، مثلا یو نیم کلتوري مادي توکي د ژوند، مثلا کلالي ده. کلالي موږ د په افغاني فولکلور کې کولای شو مطالعه کړو. ولسی ذوق باندې د کورونو جوړښت، مثلا زموږ تاسو کلیوال کورونه چې په کومه طریقه او دغه جوړ دي، ته موږ فولکلوري ذوق ویلای شو.
کلتور او فولکلور هغه توکي دي چې یو بل سره اړیکې، یعنی ډېرې غښتلي اړیکې لري او مخې په یو بل کې شامل اوسېږي. د ورته والی د اړیکو او د بیلخت په اړه څه وایي؟
کلتور خپل ډېره پراخه ساحه په بر کې نیسي. کلتور د ژوند یو ډېر وسی فریم دی او فولکلور چې دی د کلتور په دننه کې د کلتور یو برخه جوړی.
څه فکر کوي اوسنۍ لیکوالو چې څومره کار د فولکلور پیژندنې په برخه کې کړی دی، راټولونې کړې دي، دا به کافي وي او څنګه؟
دا کافي نه دی. البته غنیمت دی، سړی غنیمت ورته ویلی سي. زموږ مشرانو، لیکوالو د زموږ د فرهنګ په مختلفو اړخونو کې ډېرې خولې تې کړې دي، کار کړی دی. له بده مرغه د جنگ په دوران کې زموږ ټول علمي او تعلیمي مؤسسات رنګ سوله. زموږ معنوي او مادي ارزښتونه او شتمنۍ له منځه ولاړلې یا ډېرې سختې متضرره سولې. دغه د څلورو لسیزو جنگ په دوران کې موږ ټول علمي او تعلیمي بنیادونه زموږ ضعیفه سوله یا ړنګ سوله. له بده مرغه په اوس وخت کې چې ګورو، کله چې موږ 50 کاله مخکې د پښتو فولکلور په ډګر کې خلک ګورو چې هغه هم د فولکلور راټولونې په برخه کې دی، څومره فعال او فولکلور یې راټولاوه او هم یې د فولکلور کې تیوریک څېړنې کولې، هغه اوس بیخی وجود نه لري. لبه د مرغ په ځوان نسل کې زموږ بیخی په هر اړخ کې د علم موږ شاته تللي یو. پښتو فولکلور یو غنی فولکلور دی، او د پښتو فولکلور په اندازه بل غنی فولکلور موږ په دغه سیمه کې په هیڅ ژبه کې نه لرو. ډاکټر عبدالغنی برزین مهر دی د دری ژبې یو مسلم استاد دی، او ډېر قوي استاد دی، مولانا شناس دی. هغه فولکلور کې هم ډېرې زیاتې څېړنې کړې دي. هغه به کله کله چې به د ده په مجلس کې زه ناست وم، او دوی چې به کله بحث پر پښتو فولکلور باندې راغی، او د پښتو فولکلور په اړه باندې به چې ده کله بحث شروع کوي، په داسې حال کې چې پښتو یې ډېره زده هم نه وه، اما ډېر شور باندې پیدي. کله چې به ده د پښتو فولکلور په اړه باندې بحث کاوه، دوی به یو رقم هیجاني سو. مثلا ده به دغه یو فولکلوري شعر وایه، مثلا استاد نشناس هم ده ویلي دي: دروندي امیل په غاړه مه وړه سنګین دي امیل. کله چې به دا فولکلوري شعر ده تشریح کاوه، ده به ویلی ول: ستا په ذهن کې د دغه معشوقې یو ډېره باریکه غاړه، ډېره ظریفه غاړه تصویري ده، چې حتی دغه امیل هم د دې په غاړه کې دروند دی. یعنی ته وای کولای سې چې د دې د معشوقې د غاړې ظرافت یا د دې د ظریفه معشوقه ستا په ذهن کې دا تصویر کې. دی به یو رقم چې کله به ده دا بحثونه کوله، دی به یو رقم هیجاني سو. او دا ما د څه اورېدلي وه چې په دغه سیمه کې پښتو فولکلور غني، شتمن، او ډېر ظریف، ډېر جالب، او ډېر په زړه پورې دي. پر دې اساس باندې د پښتو فولکلور راټولولو دپاره هم موږ ډېر څه په مخ کې لرو.
محمد واصل وصال چې د فولکلور په برخه کې څېړنې ترسره کړي، وایي چې فولکلور د خپل پراخ ساحې په درلودلو سره ولسی موسیقي هم په خپل بار کې نیسي. دی وایي:
په اوسني وخت کې که هم وګورو، یو شمېر هغه د سن نه پاخه خلک، او یا هم یو څه عمر خوړلي خلک که وګورو، اوس هم هماغه تقاضا لري. هغوی وایي چې زموږ فولکلوریک موسیقي چې په هغه کې د ټولنې یو شمېر هغه پیغامونه او هغه د خلکو د زړه خبرې به پکې ځای پر ځای شوې وي چې د ټولنې غوښتنه وه. یعنی نن سبا چې موږ او تاسې وګورو که د موسیقۍ سره خوا کې هغه د شعر خبره هم ډېره زیاته مهمه ده، چې پخوا به که موسیقي فولکلوریک و نو فولکلوریک شعرونه او زموږ د فولکلور د ادب نه به هم په سندرو کې ډېره استفاده کېدل، او همغه مسایل به د موسیقي په ژبه خلکو ته بیانېده، او خلکو به هم همغه سا اورېده، او فکر به کوو چې د دوی د ژوند دغه تصویر په همدغه فولکلوریک موسیقي کې دوی ته بیانېږي، او د هغوی د زړه خبرې به وي، د هغوی د ذهن خبرې به خوښېدل به. اوس هم ښایي یو شمېر خلک وي چې د دغسې موسیقي سره ډېره زیاته مینه لري.
د نوموړي په خبره چې په دې وروستیو کې فولکلوریک موسیقي بیرنګه شوې، دا چې ولې وصل وایي:
که سړی رښتیا ووایي، نو پخوا وختونو کې زموږ فولکلوریک موسیقي ته د خلکو پام او توجه ډیر وو. خلکو به فولکلوریک موسیقي ډیره زیاته اورېدله، او علت ښایي هم همدا و چې هغه وخت کې ژوند همغسې حالت کې و چې خلکو ته همدغه موسیقي په لاس ورتله چې دوی باید همغه واوري. خو د مډرن دور، د نوي دور پر اتلو سره د موسیقي په حالاتو کې هم تغیرات راغلل. د دې ترڅنګ د خلکو تقاضاوې هم تغیر شوې د وخت زمان په تیرېدو سره. نو په دې لحاظ باندې یو لږ څه هغه فولکلوریک موسیقي زمونږ په دې روان وخت کې وینو چې تته شوې ده.
د ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل لیکوال او ژورنالیست مسعود حقمل چې د لیسانس دورې مونوګرافي د فولکلور په یوې برخې لیکلی، وایي چې فولکلور په خپله دایره کې ارزښتمن توکي رانغاړي. د ویل:
فولکلور یا ولسی ادب دا د ولسونو یا د خلکو د عامه روان یا د عامه ژوند انځور دی. په دې کې د یوې سیمې یا د یو کلي ټول ژوند انزورونه ده. فولکلور ارزښت په دې کې دی چې کومګا تاریخ ته وګورو یا د تاریخ مطالعه کوو، په هغه کې واځي د هغه چا یادونه کیږي چې هغه د وخت امپراتوران تیر شوی وي یا هم د وخت پادشاهان تیر شوی وي. د هغه یادونه په تاریخ کې شوی ده، تر مونږه مر رسیدي او لموک پاتې نسلونو ته به هم رسیدي. خو د فولکلور ارزښت په دې کې دی چې دوی د ولس سره نږدې هغه کیسې خلکو ته په تاریخ کې پرېږدي، هغه کیسې خلکو ته د راتلونکي نسلونو لپاره پرېږدي چې تاریخ هغه نه دی راغستی. فولکلوري ادب د شي د دوی رسم او رواج راخلي راتلونکو نسلونو ته رسي.
د اقمال په خبره چې لیکوال او چلونکي باید په دغه برخه کې څېړنې ترسره کړي، ځکه فولکلور د یوې ټولنې د عامه روان د پیژندنې لپاره اړین دی.
د فولکلور د څېړنې لپاره اړینه ده چې تحقیق وشي، څېړنه وشي. هغه په دې معنی چې هغه محصلین چې له پوهنځیو فارغیږي، یا هم هغه محصلین چې ماستری دوره مخته وړي، هغوی باید په تیزیس ولیکي. محصلین باید چې فارغیږي هغوی مونوګرافونه ولیکي. همدغه د ولس د ژوند انځور د کتاب په بڼه باندې راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي. تحقیق ته اړتیا ده سو وکولی شو چې ولسی پوهه موږ راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو.
لیمه شګیواله یوه د یو ځوانو لیکوالو له ډلې څخه ده چې له پښتني فولکلوریک ادب سره مینه لري. نوموړي وایي چې په هیواد کې له بده مرغه داسې کومه رسمي مرجع نشته چې د فولکلور په برخه کې ځانګړې خپرونې وکړي.
لکه پخوا چې موږ لکه څنګه چې پوهیږو یوه مجله وه د فولکلور په نوم، چې هغه مختلفو نومونو باندې د تاریکي په وخت کې او د نجیب وخت کې، حتی د طالبانو وخت کې او د کرزي په لومړیو وختو کې هم دا مجله وله. منتها اوس دا مجله نه نشریږي او دا یو غټ مشکل دی، ځکه چې زموږ ځوانان او نوي نسلونه ماشومان د دې خبر نه بي خبر دي چې موږ خه فولکلوریک مواد لرو. دل
د کابل سنګي محمد خان احمدي وای چې پښتني دودونه د پښتني فولکلور یو ستره برخه جوړوي، خو له بده مرغه یو شمیر دودونه مخ په ورکی دودي.
دودونه یا د فولکلور یو برخه ده. د ته بوس چې په افغانستان کې دغه مخ په ورکی دودي یا کار نه ورته کی، یو عمده علت دا دی چې د نوې ټکنالوژۍ او د نوي عصر سره دغه دودونو ته پاملرنه نه کیږي. هغه څېړونکي چې اوس په فولکلور کې کار کوي، هغوی ته پکار ده چې دغه دودونو باندې لیکنې وکړي، په دا دودونو باندې کتابونه ولیکي، دغه دودونه په یوه عملي بڼه ولس ته پرېږدي.
د نوموړي په خبره چې که څه هم د زمانې غوښتنه ده چې بدلون رامنځته شي، خو بیا هم د دغه دودونو د خوندي ساتلو لپاره باید لیکنې وشي تر څو راتلونکی نسل ترې خبر واوسي.
مینوالو، لا هم د پښتني فلکلور ځینې برخې نه دي څېړل شوي او یو شمېر نور فلکلوریک توکي، دودونه، باورونه او داسې نور لکه د ژرندې په اړه باورونه، کیسې، د لو لور دود، د اشر دود او یو شمېر نور داسې نور دودونه او رواجونه شته چې د فلکلور غنی برخه جوړوي، خو دا ټول د لمینځتلو په حال کې دي. په کار ده چې یو شمېر لیکوال او څېړونکي پر یادو موضوعاتو څېړنې ترسره کړي تر څو خوندي پاتې شي. لنډی چې د ولسی ادب یو ډیره بډایه برخه تشکیلوي او په پښتني فلکلور کې ځانګړی ځای لري، موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په څو لنډیو تمامو. کومو رادیو تلیکونه راستول پتی مودادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
تا مسافر کمائی جدی زمانو زمانو ایری بالور کی جواب ننویا ہاں دردان اشنائی مکو اور اگر دائی بس کچی مانو مانو ہی پزوانے بوری او لگو